سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه به جديدې صفي ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصم په خبرونو کو. نن په کابل کې د دولت په خوانیو کارکونکو د تقاعد ریاست مخته لاریون کړی دی. متقاعدین وایي چې د طالبان حکومت له میاشتو راهیسې د دوی معاشونه نه ورکوي، نو له همدې امله د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی دی. د طالبانو حکومت د نننی لاریون په رابطه باندې څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو کې د دغه لاریون په ارتباط ځینې ویډیوګانې لاس پلاس شوي چې پکې ښکاري لسګونه متقاعدین د کابل د تقاعد ریاست مخته راټول شوي دي. د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده د تقاعد قانون او د تقاعد ورکړه لغوه کړې ده. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي ټیم د منځنۍ آسیا د فوټبال سیالیو په پایلو کې تر دې دمه ازبکستان ته یو ګول ورکړی. دا لوبه هم دا شیبه د تاجکستان په کوربتوب روانه ده. افغانستان په شاوخوا 28 دقیقه کې خپل ګول وهلی دی. که افغانستان دغه لوبه وګټي اول وار به وي چې د ولس کلنو په کچه د منځنۍ آسیا اتلولي خپلوي. د سپورت لنریبل خبر دا چې امو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزه تلولي وګټله. د امو نهنګانو بندي امیر ترمنځ لوبه نن په کابل کې وشوه. بندي امیر په لومړي بیټنګ کې 109 منډې هدف ورکړ او ونه توانید له دغه هدفه دفاع وکړي. امو نهنګانو بیا د دوو وکټو په سوځېدو دغه هدف ځان ورسو. او د اوکراین ولسمشر وایل روسیې سره د بندیانو د تبادلې په نتیجه کې 115 اوکراینی پوځیان د روسیې له بنده خوشې شوي. ولادیمیر زیلینسکی نن د خپل هیواد د خپلواکۍ د 33 کلیزې په مناسبت دا خبره وکړه. زیلینسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اوکراین 115 مدافعان نن خپل کورونو ته ستانه شول. دغه په وینا دغه کسان د وسلوالو ځواکونو، ملي ګارد، سمندري ځواکونو او سرحدي ځواکونو جنګیالي وو. د اوکراین ولسمشر ویلي د ټولو زندانی اوکراینیانو د ستنولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. لکه چې اوکراین د اګست میاشتې په شپږمه پر روسیې ناڅاپي حمله پیل کړه، ګڼ روسي سرتیري د اسیرانو په توګه نیول شوي. اوکراین مخکې ویلي وو په کورس کې نیول شوي پوځیان به له اوکراینی پوځیانو سره تبادله شي. په امریکا کې ډیری د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوکراینی چارواکو د نیول شوو روسي پوځیانو شمیر 2000 یاد کړی چې د دې ناڅاپي حملې په لومړۍ اونۍ کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي دا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي. د پخوانی پوځ ویاند جنرال اجمل شینواری ازادي راډیو ته ویلي
په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې شهادت رسول شوي دي او په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندۍ شوي دي.
نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لوبې پای لوبه وه. امو نهنګانو پکې اتلولي خپله کړه. زبید اکبري د امو نهنګانو لپاره په وروستۍ لوبه کې 40 منډې وکړې یوازې په 14 بالونو.
زمام دا پلانو ز سر کې وکټ تلار سم ز ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو. زمام دا کوشش شو سرکل کې ز اوه ما اتیا نوی رن ز پکې وکم خپل پزان مې کانفیډنس ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
موټر چلوونکي وایي چې لتور خمر اخوا پاکستانی لوري د دوی لار بند کړی او سلګونه د میوي او سبزی لارې بندې ولاړې دي.
څومره لارې والے ډیر وران کلندران دی دا وګوره. ها دا خور څه تبه برباش دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره. ها
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي دا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خبرولو ادعا کړې چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د خپل مشر اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. نور حال په دغه رپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند اداوې رد کړي، خو یو شمیر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 24مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو لولوري خبر کړي خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو راپورونو په استناد ادعا کړي چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندۍ شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادعا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان حف عمومی دروغین خود را اعلان کردن، لغی ورزی روستا چه طالبان و خپل دروغجن عمومی افوا اعلان کرد، اون خپل شخصی چاری مخت دوڑلی چه ده طالبان و ده استخبارات و لخوا و نیول شو. په هاگو روحی و فیزیکی شکنجو چه دوی مونگ سرا کری، لمگی از مونگ زنور و همکاران و تهویت اوزای ورو خودلو وقت نکولا. خلانی کمرغا چه په زمانت که لبند آزاد شو او خپل کورنۍ سره د هیواد پرې خودلو ته اړ شو.
دنیا جامعه جهانی کې برې حمایت نړۍ امنیتی
نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتی ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجه، بد چلند او لفظي ګواښونو او پنځه قضیه هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي و، هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ د نهم پړاو پای لوبه وشوه. په پای لوبه کې آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو لوبډله ماته کړله. آمو لوبډله د وو وکټو په توپیر بریا ته رسیدلې ده. بند امیر یو سلو نه هاویا تارګټ ورکړی او دوی پوره کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امونې هنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امونې هنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړي پړاو کې تر پایلوبې پورې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیز لیگ لومړۍ اتلوري ده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د یوه لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 178 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 78 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د 3 وکټو په سوځېدو سره د 12 اور په وروستي توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 9.50 او محمد اساق رحیمی 8.5 سوځېدلې منډې وکړې او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 40 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنې په تړاو د پایلوبي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویلې دي.
بالکل کته ګورې ما داز ډیر کار کړو په ټوینټی کرکټ باندې، سټرایک ریټ باندې، نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وا. کته ګورې زمون په شروع کې زره میچونه و، بل اخر کې ډیر کم بیک وشو او رال ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي، حمیدا جی، روزی خان او یخیل، ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول و. نو دا کیپټان ډیر خو
مننه، خوشاله اوسه کله دوما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله. زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم په ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو. زمام دا کوشش شو سرکل کې زه اوه ما اتیا نوی رنز پکې وکم نه، ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې 18 وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیز لیگ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفی الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د ازل د غلار ولسی خلکو تړلې، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چومن لاری والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها، دا خور څه تبو برباش
دا غوندم
دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23مه له غرمی وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې ځایی خلکو له 2 ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي سره کتیګه چولې ده، د کولارې او تک را تک مخه بند ده، خو سمزمون لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاته ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار 2 موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل 2 کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې تورخم نه ستلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خوای هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزې زر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي، هغه بالکل خراب شو. او دې سره د دوړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دي. او دې نمخ کې د موږ سه مودا مخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر وو. اگر رو 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 کم شو تقریبا 670 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر د موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو. موږ کوشش کوو چې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې عمله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلوونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وار بشو بلوچستان تل ته پپشین کې نن 14 شوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلې او د ټاپیانو بیا ولس کسان دی. په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. د پولیس چارواکو ویلي د دغه 14 د پشین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوي کله چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټر سایکل کې ځای پر ځای شو. د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
په 14 د اگست په 14 نیټه شاوخوا یولس بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسیدلې ده ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې خلمخه د پښین د پولیسو د تانه مشر محبوب الله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوه ماشومان د مړینې تصدیق کړي او زیاته کړي وا چې د جینو ناصرګندو کسان لخوا د ټریفیک پولیسو و تمځای ته چیرمه په یو موټر سایکل کې پټکړل سوی ریموټ کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښې ځای ته رسیدلي او د غزای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي. چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټه و سیول هسپتال ټراما مرکز ته لېږدول دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چری لګیدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیستریټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پښین ښار کې د دماکي ژغ اوریدل شوی دي. موږ خپل ټیم ډیپلوای کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د 14 زخمیان د هسپتال ته رسیدلې دي. په 14 کې د دوو مشپلال مرګ یادو چې هغه وفات کړی دی. دوه کسان او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډیر زخمات لرله کوټ ته واستول سو. ما ست دوی کوم لیست راغوښتل دي. په دې کې دوی اکثره یادوي سي ملټیپل انجریز یعنی یا هر سړی ته ډیر ډیر زخمات سوی دي. په هغه کې بلیډینګ ډیر سوی وی فریکچرز هم اطلاع سره اوس یو کس د سی یادوي سفورا بي بي سره صرف د پښې زخمات نور ګرد ملټیپل انجریز یعنی په هغه بل چری لګیدل دي.
خود پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښ په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دي لکه څوک نه دی نیولې او نه هم ای ویډل د دې ورستی پیش زمواري قبل کړه ده. خود نو موږ په خبره چې د دې خلمخه په پښین کې په دې ورستی کې د زیاتره دغه ډول 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی قبل کړي دي. بل بلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر زخمیان راوړي دي. د نو موږ په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. بل غاړه دا بلوچستان حکومت د پښین پر پښ سخته خوشنیش کار کړي او د افشین وزری چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. ته د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع افشین کې د دې څخه مخه هم په وار وار ځینې چاودنې سوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په 16 نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د افشین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی پر موټر چاودنه وسوه. کله چې د چارواکو په خبره د سی ټی ډی ضلع مشر یا ایس ایچ او چودھری اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې سوی وو. په یاد پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان سوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبل کړی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور لمخه له قطر څخه چې حماس ډلې په کې سیاسي دفتر لري، مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسیدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه ولیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یو لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کونړ ته د کونړ چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختره او څېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتل. د دې خبره چې د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نګدي سلورو لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت چې د سیمې د اوسیدونکو په غک پیلېږي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډیر سرچره مخلو څوک بوټي وي دا څېړې کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم تنه اخلو خلک نه راکوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي، دا ځنګلونه دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صاحبی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکي رحیم ګلوایی د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولې چې د سون د پاره هم څوک ونی نشي وهلې.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضی اغازی ګوري او ازی په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅي په تبرګي غوڅي او هغه ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کې وچ پیدا نشي به دا بل غوڅي مخکې به منګ واله په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس هغه بند شي دي
خو د دغو ځای اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکو فیض الرحمن
پوچا پدار کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید به د ورغول شي مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي د یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولسته د کار زمينه برابر شي.
فیض الرحمن زیتوی ځنګلونه ملي پانګه ده زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي او هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري باید په همدغه شان ته پناهغو او قومي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپې درې اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړي دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړې دي. دوی دا هم ویلي وو چې یادو شوراګانو ته دنده سپارل شوې چې روزل شوي نیالګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاری خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي رادیو سره په خبرو کې لوخو د چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو زليګي جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده، د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم په آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
ټیم تیاری او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هر ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی اخره اونۍ مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان
هغه دغه شان هیلمندی او خوده چې د شوی کوششونو په ترڅ کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل د لوبو تلار پیدا کړي، هیلمن دي چې د ختمرین په کولو سره په دې لوبو کې خو ځلېږي.
په اوتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشار
لوبغاړي له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي په فوټسال لوب کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیوړی کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي
د شکه زدن حریفا در مسابقات فوتسال
ټاکل شوې چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپټمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په قربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپټمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم لوبډلمشر مهدی نورزی د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د یادونه ده چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوتسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اصلي کې د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دی. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوخي خواړه دی. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اصلي کې په خولو په طریقه کې لپخوا بدلون راغلی خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب په خوانه دی. د دغه خوګو خوړو په اړه به لسانا کاکړ نور جزئیات وورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکه نو راهیسی اشلیکی په خوي په ځنګړي ډول خپل ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکو منیجه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټکو یې ترکمنانو د خیمو په شان لسپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نو موري دا کوي چې اشلیکی لنن څخه ډیر مخکې دی وي ترکمنی خزینه وخت دی. منیجه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
خانه سفید کور از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړه وو او هلته به ژوند کاوه. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای وو. تمنس کې به وکاند جوړول ځان ته به دګدان جوړ کړ. بیا د اشلیکی ور هلته جوړه وو ځکه چې هغه وخت دی وکاسې ته د خلکو لاسرسي نه وو. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سبي. هغه وخت دی ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیستا.
تغییر کدګیس دغه وخت ته بسیار ډبل میکدن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای از اورا میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښه کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي. خو ویل کیږي چې اوس دا خواړه په داش یا عصري طبیو کې هم چمتو کیږي. عزیزه سادات هم مایی چې اشلیکی یوه هوسانه ده چې ډیری وخت یې په میلمستیاو یا ځانګړو مراسمو کې پخوي. هغې د دې خوړو د پخولو د طریقې په اړه وویل.
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله اینا را همگی
کلا چی زواله تیار سوی، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ و مساله ټول سره ګډو. بیا وړه هوارو او منځ ډکو. طبيخه سره کو. سکروټی ډیر په کاری کی، ځکه چې په همغه سکروټو پخی کی. بیا په سر هم وړک دو، چیری منست دننه نسی.
بعد از او از سر شم یک لای خمیر میمنین به خاطر که خاکستر تیر نشه گفته.
اشلیکی نه یوازې په افغانستان کې د ترکمنانو د دسترخوان ښایست دی بلکې هغوی دا خواړه له نورو سره هم تقسیم کړي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد بابور په یاد ښار کې د اشلیکی پخولو رستورانت لري. بابور وویل
تقریبا 12 سال
است کابو دو لس کاله کېږي چې په دې ښار کې مونږ اشلیکی پخوو او خلک مو ورسره آشنا کړي دي.
ویل کېږي چې اشلیکی په افغانستان کې یو له لسو مشهورو مروجو خوړو څخه دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ډیرو قومونو په لرلو بیلابیله خوندور خواړه لري. ځینې دا خواړه نړیوال شهرت لري. پیرکی یو له هغو خوړو څخه دی چې په 2023 کال کې د 23 په پاڼې په درجه بندۍ کې د نړۍ د سلو خوندورو دودیزو خوړو په منځ کې د شوم ځای خپل کړ. د دې په پاڼې په افغانستان برخه کې د پیرکیو سربیره نور مشهور افغاني خواړه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د تورو بانجان بورنی، ګوشفیل، د کدو پورانی، عاشک، ماشابه، چوپان کباب، آش او نور افغانی خواړه هم معرفي شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبیده استاذ سره د صوت پریږدم. یقیني دومره خبر به وکړم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دوی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دوی کار غواړي او دوی ته کار نه پیدا کیږي. یقیني د یو لپاره خو بیا ډیر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي، ځکه هغه ورځ غیر له خوبو نه ماسوا یا نور هر ساعت سړي باندې یو بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یې بیروزګاری سره دی عادت دي، یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه مې کوي وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینونو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د ماینونو هغه ماینین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي، هغو ته هیڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سمه هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملاً هم داسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلو را نه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملکي مو کړی. درمنوکتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستې پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي،
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو غو توار کی هغه ماشومان نو څه پیږي دې نه خونه پیږي سزا ور کړه مغه سی خپل عمر تور رسیدي بیا داس منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سلوې سیغه کې د سمدا جنې نه خوخه جنې سلوې سمدا لکه نه خوخ یا یو کور کې سره را لوی به خې دار کم سوچتن نه ورزي سم منتخز او میړیو نو انده کې دار کم د نګډیر فیخې سوي سماري دلی سي الک کوم بل جنې باندې ماین شوی یغه و تختوی نو دینه جنې د رقم شوی د جنې بیا په بل الک سر ماین شوی وی نو هغه بیا کوم ته لاړه سی خبرات لنجی وی دا وی وی امدا سی سوی د الک کورنۍ راجګسی امدا جنې مړه کی جنې کورنۍ راجګسی امدا الک وجنی نو ډېر په خې د رقم سوی دی وړو کی ټوب کی هویڅ کله نه په کار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زی د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وی غوت باس خپل ویل منځزي قومونو تر مان لنجيره پیخيږي ډېر غټ غټ فیخي د واقع نه رمسته کیږي ما خپل اصلي د لید عمل انم داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم از لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول کوم نه کور نه باسم بیا له کوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زمون مشرانو لور او خور سیار چې ته خوشاله ایم باید حال تور کړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بيخي خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه باسم هم دې کې ور کوم کدي لور خوخه یا کو خوخه نه لور خوخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوخه ده یا زوی کوم ځای خوخه ده بس دا سوي دي مالی دلی دي عملن سي بيخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبا زوی خبرېږي چې ماته خزه وکړه خبر هم نه ماته څو کړی ده نو د بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لس دوستي دار رقم اوسې نو هغه که روغې راغلې د نوي فیصد همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا دیالک سي هغه جلی خوښه نه یا د جلی هغه هلک خوښه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تاما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نه امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلم دی اوریدلم دی چې دوی اندر قبل کده میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څه غوړ کړی چې ته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شوی دی هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ما ته انتخاب کړی هغه ما ته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی و زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نشي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الی اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي مثلا د کاکا لورې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدی انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کیږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقده زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کیږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نشي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخسبه ده، اوس دغه پاک لکړه ته ژوند د سره قم تیریږي.
غور وکړئ، کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکه خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راتوي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
سیټو ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نه زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته انجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور، ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لوبې بې سرنوشته وه، او دوی ته به زنګ وهل
دی بیا نه منل او تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودل تر دې شانه پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو ناشه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه یې کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم کچېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څلڅه د زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم کچېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم کچېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او کچېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړي. که چېرې همهغه سړی ولاړي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نه شو کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر ودرېږي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي. باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی او د ډیرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143401. دا به دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم عاشقان سنم مکڑا ستم